په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته ستړي مسي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د بډې اخیستنې په تور د امیر روغتیا وزارت څلور تنه نیولې. له طالب مشرانو سره د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوي د خبرو پایلو ته د دې پلاوي د یوې غړي خوشبیني او د ژمي په سړو کې په بوسنیا کې د افغانانو په ګډون د پناه غوښتونکو وضعیت څه ډول دی؟ دا او نور راپورونه په همدې مجله کې اوریدلی سي چې زفر با ظاهر قربانای مخو خبرونه په خبرونو پیلو احمد شي بر وړاندې کوي.
د بی پولی خبريالانو ټولنی افغانستان او پاکستان د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک وادونه وبلل. د افغانستان د روغتیا وزارت څلور کارکونکو د بډو پتور ونیول شول او د امریکا منتخب ولسمشر د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې شکایت وکړ. بشپړ خبرونه د بی پولی خبريالانو ټولنې نن په راپور کې وویل چې لږ تر لږه 50 خبريالان روان کال په نړۍ کې د خپل کار لامل وژل شوی دي او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. د پاکستان د خبريالانو د فدرالي اتحادیه پخواني مشر افضل بټ د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې 2000 شلم کال د خبريالانو لپاره ډیر بد و.
کی کون دی پاکستان کی تاریخ میں میڈیا کے لیے بدترین سال تھا پہلے بھی پانے
2000 شلم کال د پاکستان په تاریخ کې د میډیا لپاره یو بدترین کال و. په خوا هم په خبريالانو باندې ځونه لګول شوې، هدافي بریدونه پی شوې، دوی ته دړکې ورکړل شوې، خو چې په کومه منظمه طریقه په 2000 شلم کال کې خبريالان په نخښ شول داسې په خوا نه دي شوې.
د بی پولی خبريالانو ټولنه چې مرکز په پاریس کې دی په خپل کلنی راپور کې دا هم ویل چې اکثر خبريالان قصدا د خپل تحقیقاتي کارونو لامل وشل شوې دي، لکه د تنظیم شوې جرمونو، اداري فساد او بیا هم د چاپیریال د تخریب د مخنیوي پاړه د راپورونو لپاره. په دې راپور کې راغلي چې وطن د مظاهرو د راپورونو د ورکولو لپاره وشل شوې. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویل چې د روغتیا وزارت څلور کارکونکو د رشوت په تور نیول شوې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی نن رسنیو ته په یو استولی پیغام کې ویل
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه
رشوت. د امر روغتیا وزارت څلور تنه د رشوت په تور د لوی څارنوالۍ د کنټرول او څارنې له لورې د ملي امنیت د ریاست په همغږۍ نیول شوې دي، په توقيف کې دي.
رسولی د نیول شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلی د 43 کلونو په عمر وفات شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پڼه کې څرګندوي چې دلیلی د سره د حمله لامل وفات شوی دی. د وزارت د دلیلی مړینه یو ستره ضایع بللې او ویلې دي چې د سولې د خبرو په برخه کې د اسانتیا او پرامنځته کولو کې مهمه ونډه لرله. دلیلی په غزنی کې سیشیدلی او د قطر په پانتون کې انجینری لوستې وه. دی په 1998 کال کې په قطر کې سفیر ټاکل شوی و. د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو کمیټه ISSCO د هرات جام منار د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو پولیس کې شامل کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د ISSCO د پریکړه ستایلې او ویلې دي چې جام منار د افغانستان لومړی لرغونی اثر دی چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو پولیس کې شامل شوی دی. جام منار تر دې مخکې په 2002 کال کې د یونسکو د فرهنګي میراثونو پولیس کې شامل شوی و. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا له لوري د لسیزي د غوره لوبغاړي په غوره کېدو خوشي څرګند کړه. د کرکټ نړیوال شورا ته وویل
راشد خان وایي خوخدای چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوريز لوبو
راشد خان وای نه پوهیږم چې څه ووایم. زه د خپلو مینهوالو لپاره ډیر خوښ یم چې دا جایزه یې ګټلې ده او د له هغو ټولو مننه کړې ده چې د ده ملاتړ یې کړی دی او هڅولې دی څو د لسیزي د غوره لوبغاړي په توګه وټاکل شي او د دا خبره هم کړې ده چې د یو افغان په توګه دا ځانګړې شی بیوي. د کرکټ د نړیوالې شورا له لوري راشد خان د شلو ورونو د لسیزي غوره لوبغاړی وټاکل شو او د هند د کرکټ کپتان ویرات کوهلی د یو ورځنی لوبو غوره لوبغاړی شو او د استرالیا د ټیسټ لوبو پخوانی کپتان سټیف سمیت د ټیسټ لوبو د لسیزي غوره لوبغاړی انتخاب شو. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن شکایت کړی دی چې د ټرمپ د اداري چارواکي د دې انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کړي دي. جو بایدن د دوشنبې پر وسویل چې د ډله د دفاع وزارت د چارواکو لخوا له خنډ سره مخامخ شوې ده. همدارس د واک د لیش لپاره د اداري او بودیجې له لورې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو له ستونزو سره مخامخ ده.
And right now, as our nation is in a period of transition, اوس چې زموږ ملت د انتقال په دوره کې ده، موږ دې ته اړتیا لرو چې ډاډه شو چې د ادارو د لیږدیدو په وخت هیڅ شی نه دی ضایع شوی. زما ډله په ټوله نړۍ کې د خپلو ځواکونو او د هغوی د عملیاتو په اړه واضح تصویر ته ضرورت لري، څو د خپلو دښمنانو مخه ونیسو.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر په یو بیان کې د بایدن په ځواب کې ویلي دي چې دفاع وزارت د انتقالي ټیم له ډلې سره د دې سربیره د نورو ادارو په پرتله ډېرې هڅې کړې دي چې د واک لیشته لا هم د دریو اونیو ډېر وخت پاتې دی. میلر زیاتوي چې د دفاع وزارت مسؤلین به په دې برخه کې خپلو هڅو ته د واک د لیشت د ملاتړ لپاره ادامه ورکړي. او روسي خبر دا چې د روسیې د فدرالي امنیت اداروي د نشي موادو د وینړیوال شبکې د قاچاق مخې د امریکا د متحده ایالاتونو په همکارۍ نیولې ده. دا اداروي کوکاین له دې شبکې نیولې دي چې ارزښت تر 1.5 میلیون ډالر زیات دی. د روسیې د فدرال امنیت ادارې په خبر پاڼه کې چې نن خبره کړه، راغلي دي چې د شبکې په ټوله اروپا، جنوبي امریکا او روسیې کې د مخدر موادو کاروبار کاوه.
د افغانستان د څولوی ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، لوړه د تودوش لوړه درجه 15 ټیټه منفی 8. هرات اسمان نیمه وریز، لوړه درجه 16 ټیټه منفی 16. کندهار اسمان شین، د تودوش لوړه درجه 12 ټیټه منفی 16. مزار شریف اسمان شین، لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 16. جلال آباد اسمان شین، لوړه درجه 19 او ټیټه 3.
دوستانو د ازادي رادیو څخه مو تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلای شئ. پاتمو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې په عامه روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډای اخیستنې په تور نیولې دي.
4 تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار.
د بی پول خبری اعلان کلنی راپور وای افغانستان د خبری اعلان لپاره یو خطرناک هیوادونه دی. اخوا د نورستان په دین ولسوالیو کې د روغتي مرکزونو تړل او د خلکو خبرګون اوریدای شي.
دا موږ نه نو کوم چې یو نیم میاشت ما سن نه څه دا دواګان نه څه دا هر څومره چې موږ دا والی کړل چې نو کوم دا هغه د ساواتي
د افغان کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ارمان د شلوري زور لوبو د لسیزي غوړه لوبغاړي جایزه ګټلو پاړه خوشي څرګندوي. دا او نور راپورونه په همدې مجله کې ورته سي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د عامه روغتیا وزارت کې څلور تنه د دغه وزارت له کارکونکو د بډې اخیستنې په تور نیولې دي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې مرستیال وایي چې د بډې اخیستنې په تور د دریو سناتورانو د نیونې په اړه ملي امنیت او لوی څارنوالي معلومات نه دي شریک کړي. نور حال زما د همکار پر راپور کې وري.
د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي د سه شنبه پورز ازادي راډیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې وویل چې لانی ول سبی کسانو چړنی روان دي.
4 تن از مربوطات
وزارت له مربوطاتو څلور تنه دغه وزارت له کارکونکو د بډې غوښتنې په تور نیول شوی. دا کسان لوی سرنوالۍ د مراقبت او کنټرول ریاست د ملي امنیت او عمومي ریاست سره په همکاري نیولې. نیول شوی کسان په توقيف او قضيه د سرنوالۍ له لوري تر څړنې لاندې
دي. خاغلی رسولي زیات کړه لوی سرنوالۍ ډاډ ورکوي چې د قضيه به د قانون پرنا کې وچړي او پایلې به له ولس سره شریک کړي. په ورته وخت کې په عامه روغتیا وزارت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته تایید کړ چې دغه کسان بیګمه خامله وزارت ته اوړل سوي دي. دا چې دغه کسان څوک سرچینی څنګه وایي او نه هم لوی سرنوالۍ په اړه زیات جزئیات ورکوي. دا په داس حال کې د چنن مشرانو جرګې د کورونای چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس ستي امنیتي وزارت په تړاو د جرګې ته وربللی وو. د افغانستان د مشرانو جرګې داری پلاوی وای چې له قانون سره سم لوی څرنوالي او ملي امنیت ریاست د درې سناتورانو د نیونې په تړاو له دوی سره معلومات نه دي شریک کړي. د دغه جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې سرنوالي او امنیت ملي مشرانو جرګې ته کوم معلومات رالېږلې نه دي. د واقعي په مورد کې موږ غواړو چې دا بررسي او دا تحقیق قانوني شي. تر اوسه پورې دا خپل قانوني مراحل طی کړي نه دي. دا د اتهام او د مظنونیت په حالت کې
ښاغلی ایزیدیار وای چې یو پلاوی ټاکل سوی ده ترڅو قضیه او شواهد وڅېړي او له تورونو سناتورانو سره هم وګوري او بیا به وروسته جرګه په دې اړه پریکړه کوي. لوی څرنوالی دوه ورځې وړاندې د فاریاب، سرپول او خوست ولایتونو درې سناتوران په حیرتان بندر کې د 40,000 امریکایي ډالرو د رشوت اخیستنې په تور ونیول. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن سهار د 6:30 بجو له غونډې وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا سناتوران داسې محل د بډې اخیستنې په تور نیول کیږي چې له دې وړاندې یو بل ټیم توانېدلی چې په یو بل ولایت کې 2.5 لک ډالر د بډې اخیستنې په اساس ترلاسه کړي. امرالله صالح ویلي دي چې له بده مرغه حکومت نه دی توانېدلی چې دغه رشوت اخیستنه مستنده کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي غړی فوزیه کوفي د سولې د ترسره شوو خبرو پایلو ته خوشبینه ده او وایي چې د دې خبرو د بریا یو دلیل د سولې په خبرو کې او له هوکړې وروسته د ښځو حضور دی. میرمن کوفي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې هوکړې طالبانو ته سیاسي هویت ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوو ترمنځ د سولې درې میاشتنۍ خبرې په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو کې د بحث ګرمه موضوع ده. د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي غړي فوزي کوفي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې د خبرې لستون زو ډکه خو هيله بخون کې وبللې. د دې مذاکراتو پایلې د خبراترو د طرز العمل جوړیدل و چې یو سریزه د اصلي خبرو لپاره څلور مورده او یو ویشت ماده لري او په اړه بحثونو څو میاشتې وخت ونیو. فوزیه کوفی د مذاکراتو د ستونزمنو مواردو په اړه وایي چې د دوه هوکړه د خبرو په طرز العمل کې د مذاکراتو دی و اصل په توګه منل شوی. د افغان دولت پلاوی لمړی هغه د خبرو د اساس په توګه نه مني بلکې د طالبانو د غوښتنې په توګه منل شوی. میرمن کوفی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هوکړې طالبانو ته سیاسي هویت وربخلای دی.
بحث قرارداد دوحه هویت سیاسی طالبان است.
د دوحه د تړون بحث د طالبانو سیاسی هویت دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا زموږ ټینګار دا و چې سیاسی هویت د افغانستان د خلکو غوښتنه او لډیرو کلونو راهیسې د سولې په اړه د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام ژمنه و او دا باید انعکاس پیدا کړي.
در سالهای متمادی ای باید انعکاس کنه.
فوزیه کوفی وایي چې د مذاکراتو په طرز العمل کې د خبرو یو خوا هم نه د تعریف شوی او د مذاکراتو دواړه خواوې بلل شوی دي. خو د افغان دولت په مذاکراتي پلاوي کې سرچینې لدی وړاندې ویلي چې په یو جلا سند کې چې ناروې او دو نورو هیوادونو هم لاسلیک کړی، افغان دولت د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبان د طالبانو د اسلامي تحریک په نوم یاد شوی، هغه موضوع چې میرمن کوفی ردوي. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی غړی فوزیه کوفی د غراز وای چې د مذاکراتي ټیمونو لخوا هیڅ کله د موقت دولت او اسلامي امارت موضوع نه د مطرح شوی او په دې اړه خبر شوی راپورونه ناسم دي.
دوستانو، د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي پلاوی د غړي د څرګندونې داسې مال خبرېږي چې لا هم په افغانستان کې د جګړو ډګرونه تاوده دي او په همدې حال کې په 2020 کال کې لږ تر لږه 15 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي. د بی پولو خبریالانو ټولنې کلنی راپور کې راغلی دي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د افغانستان حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. د دې راپور تفصیل په دې راپور کې اوریدای شئ.
د بی پولي خبریالانو کلنی راپور چې د سه شنبه په ورځ خپور شو پکې راغلی چې افغانستان په نړۍ کې یو له 15 هیوادونو دی چې په تیر یو کال کې پکې د خبریالانو زیاتې وژنې سوي. په دغه راپور کې راغلی چې د 2000 میلادي کال پیل نه تر دې دمه په دغه هیواد کې لږ تر لږه د 15 وژل شویو خبریالانو قاتلین نه دي معلوم. دغه راپور زیاتوي مکسیکو، عراق، افغانستان، هندوستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د خبریالانو لپاره د هغوی د کار له امله یې پر وړاندې ګواښونه زیات دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم په دې وروستیو کې د خبریالانو د هدف ګرځېدو او وژنو په اړه اندېښنه ښیي. د دغې کمیټې مشر نجیب شریفي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له یو شمیر خبریالانو، مدني فعالانو او په ټولنه کې له ټولو فعالو وګړو سره په ګډه خبریالان موجنۍ په نوم یو کمپاین پیل کړی.
د دغه کمپاین هدف دا دی چې موږ غواړو د ټولنیز ځواک له لارې خو هغو کسانو چې خبریالان وژنې فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیاتې شوې دي او موږ یې په اړه شدید اندېښمن یو.
ښاغلی شریفي وای د دې لپاره چې خبریالان او رسنۍ په ټولنه کې مهم رول لوبوي اړتیا ده چې ټولنې ټول وګړي د هغوی د حقوقو لپاره عدالت غوښتنه او ملاتړ ترې وکړي. د بې پولې خبریالانو په راپور کې راغلی چې سکل په ټوله نړۍ کې 50 خبریالان وژل سوي دي. دغه راپور کې ویل سوي چې په تیرو لسو کلونو کې 910 تنه خبریالان وژل سوي چې بیا په ټوله نړۍ کې په خبره دا د بیان د ازادي لپاره ستر ګواښ بلل کیږي. همدارنګ په دغه راپور کې د کورونا وایرس په اړه چې له امله سلګونه خبریالان په نړۍ کې مړه سوي هم ویل سوي دي. خو دا چې په دې ناروغۍ څومره ژورنالیستان اخته دي څرګنده سوې نه ده. د بې پولې خبریالانو په دغه کلنی راپور کې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د کار او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنه شریکه سوې ده چې په دې وروستیو کې ښځینه خبریالان زیاتې زیانمنې دي او دا د دوی پر کار منفي اغیز کړی. که څه هم د بې پولې خبریالانو د دغه راپور په اړه تازه افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د کابینې په ناسته کې په هیواد کې د وروستیو هدفي وژنو موخه په هیواد کې د بې ثباتۍ، بې باورۍ او ځوان نسل د ناهلي کېدو لپاره بللي. ولسمشر غني په دې ناسته کې امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د خبریالانو او په دې وروستیو کې نورو وژل سویو وګړو عاملین د پیدا او سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شاوخوا تیرو دو میاشتو کې د تولونیز پخوانی خبریال یما سیاوش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په غزنی کې د الجزیری خبریال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس خبریاله ملاله میوند او څو نور مدني فعالان او ډاکټران وژل سوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
څنګه خلاص دی راډیو ری اوس به ورسو نورستان ته چیرې چې د درې ورځو او بخښي د درې ولویدیز ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیا وزارت او اهید همکاري موسې خلاف لاریون کړی دی. لاریون کوونکو ادعا کوي چې تیرې ونیمې میاشتې راهیسې په ولسوالیو کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي او دوی له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل زما همکاره کوي.
د نورستان د منډول دواب او نورګرام ولسوالیو په سلګونو اوسیدونکو په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د نشټوالي له امله لاریون وکړ. یاد لاریون د غرمې له 11 بجو څخه تر 12 بجو پورې د نورګرام ولسوالۍ په مرکز کې دوام وکړ. د لاریون یو تن ویناوال عبدالرقیب په خپلو خبرو کې وویل دوی له تیرو دوو کالو څخه د صحت په برخه کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. لاریون کوونکو ویل چې په هر کور کې ناروغان پراته دي خو په روغتي مرکزونو کې عادي درمل هم وجود نه لري. ملک محمد ایوب:
نه دواګانې شته په کلینیکونو کې، نه د ډاکټرانو معاشونه ورکول کیږي، او نه د مسلمانان همیشه د پاره چې دلته مخلوق راځي هغه مخکې چې پرسامول پیدا کېده وو سمغه پرسامول هم نشته. او هوا یخه ده، راشي کورونو کې مریضان وګوري، سپینګیر وګوري، ځوانان وګوري، موږ پیسې نه لرو، کلینیکونه نشته. او رسوکو
په نورستان کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري هم ازادي راډیو ته د درملو نشتون او نور ستونزې ومنلې، خو وایي چې وزارت ورسره د یادو مشکلاتو د حل ژمنه کړې ده.
درمل نشته، کلینیکونه د طالبان لخوا بندي، حتی لس کلینیکه دفتري پرسونل چې دوی نه هم استماش نه ورکول شوی، هغه د اهد دفتر تړلې. د کلینیکي پرسونل چې راکم چې کلینیکونو کې د دوی د دوه استماش نه پات دا ستونزه موږ د عامې روغتیا وزارت سره مکتوبي او په رسمي شکل سره شریکه کړې ده، هغه د حل وعده کړې ده.
د روان المریز کال لومړی ورځو څخه په نورستان کې صحی کارکونکي د ماشونو او په روغتي مرکزونو کې د سانتیاو د نشټوالي په وجه ستونزې غالي او د دې په خبرګون کې نږدې 3 میاشتې کلینیکونه تړلې وو.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري له نورستان څخه خوست ورزو هلته چې لسګونه شوز او نارینه وو ته په اتو بیلابیلو برخو کې حرفوي پروګرامونه پیل شول. د چارواکو په وینا چې د حرفوي زده کړو په دې پروګرام کې د لری پرتو سیمو 240 کسانو برخه اخیستې چې یو سل شل تنه پکې شتیدې. دا چې په دې پروګرام کې کومې برخې شامل دي له خوست زموږ همکار په دې راپور کې به وورو.
د سه شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د موټر سایکل او موبایلو د ترمیم په ودانۍ کې د برېښنا او اوبو د نلدوانۍ خیاطۍ ګلدوزۍ پردهدوزۍ او چرمدوزۍ په اتو برخو کې 240 ښځو او نارینهو نظري او عملي زده کړې وکړې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران آزادۍ راډیو ته وویل د دې برنامې شاملین غریب او د ټولنې کم وسه کسان ول چې تر دې وروسته کولی شي د خپلو کسبونو په برخو کې کار وکړي.
هغه مېرمنې وي چې ناچاره وي، کونډې وي، یتیمانې وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بېځایه شوي وو. ځوانان هم زیات اکثریت یې د همدې جملې خلکو څخه وو. په اته بېلابېلو حرفو کې د کار مارکیټ تر ارزونې وروسته موږ دوی ته فنی او حرفوي زده کړې ورکړلې.
د نوریا او عالیه په نومونو د پردهدوزۍ له برخو فارغ نجونو ویل د کسبونو په زده کولو سره نجونې هم پر ځان بسیا کېږي او کولی شي د نارینهو تر څنګ د کورنیو او ټولنې په پرمختګونو کې ونډه واخلي.
ډېره زیاته مننه چې موږ ته د ټولنیز چارو ریاست داسې پروګرامونه چمتو کړل تر څو موږ وکولی شو د هغې د نگاه څخه حلاله نفقه لاسته راوړو او خپل استعدادونو ته لا پراختیا ورکړو. موږ دا هیله لرو چې همدا شان ته نور پروګرامونه په لار واچوي تر څو نجونې وکولی شي چې د خوست د ځوانانو سره مټ په مټ د خوست په ودانولو کې ونډه واخلي.
ډېره زیاته مننه چې موږ ته داسې پروګرامونه په لار واچول او موږ وکولی شو د خپلې کورنۍ سره د نفقې په تیارول کې کومک وکړو، خپلې کورنۍ سره یو حلاله نفقه تیار کړو.
د موسکا په نوم د دې پروګرام یوې بلې فارغې غوښتنه وکړه چې دا پروګرامونه ولسوالیو ته هم وغځول شي.
دا خلکو ته ثابته کړو چې ښځې هم کولی شي چې خپلې کورنۍ سنبال کړي بدون د کوم سړي نه. او همدارنګه موږ غواړو چې په راتلونکي کې دغه نور دغه ولسوالیو ته هم دا برنامه وغځول شي او د کیټونو نشتون چې موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د کیټونو شتون هم.
د ګلاب په نوم د موساخیلو اوسیدونکي چې د برېښنا کسب زده کړی وایي دوی د برېښنا په برخه کې پوره پوه شوي او په راتلونکي کې ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د ژوندي او د مړه بار په برخه کې کومه ستونزه نه لرو او د تمیراتو په برخه کې موږ پوره بلدتیا لرو. موږ خپل انشاءالله هغه درسونه چې موږ ته د استاد لخوا راکړل شوي دي انشاءالله چې موږ په اینده کې د خپل د مسلک دا زموږ خپل مسلک دی او موږ ګټه ترې اخیستلی شو.
بل لوري ته د حرفوي زده کړو د څلور میاشتنی پروګرام په پای غونډه کې خوست والی مومن کټوازی وویل ځایي اداره د حرفوي زده کړو او نور ورته برنامو له لارې هڅه کوي چې په دې ځای کې د بیکارۍ کچه راټیټه او هغوی په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کړي. د ده په وینا غواړي راتلونکي دا ډول برنامه د خوست په نسبتا ناامنې ولسوالۍ یعقوبۍ او صبریو کې ترسره کړي تر څو د هغې سیمې خلک هم د کار او کسب خاوندان شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سپورت ډګر ته ورسو. د افغان کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان ارمان وایي چې خوښ دی د شلوري زلوبو د لسیزې غوره لوبغاړی جایزه ګټله. د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خبرسوي پیغام کې ویلي چې دا د افغان لوبغاړی لپاره لوی خبره ده. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د لسیزې غوره لوبغاړو جایزې ته ګڼ نور لوبغاړي هم نوماندو. ولسمشر غنی او ګڼو سیاسي چارواکو د راشد په ورستي لاسته راوړنه خوشي شولې ده. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې اوري.
راشد خان وایي خوښ دی چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوی. ده د کرکټ نړیوال شورا ته د خپلې وروستۍ جایزې ګټلو په اړه ویلي چې د افغانستان په څیر له یو هیواد نه د یو لوبغاړي په توګه د یادې جایزې ګټلو خوشاله کړ او دا د ده او مینوالو لپاره ډیر د خوښۍ خبر و.
And everyone who supported me for this
no pohegam tsuwaim zami de minawalo la parade khwakhim che da jaisa me wagatla la ha tulu manana kom chiz ma la tare kare wa tsawale tar tsu da la sizi gora lo palish mata de afan potoga da zangri shi biwi
de la sizi gora lo baro la parade da jaisi gatlo ladai da cricket nadiwal shura la lori da 2000 shlam kal po rustai miash ki pail shi wa چې د ویرات کولی، روهیت شرما، کریس ګیل او سټیو سمیت په ګډون د کرکټ نړۍ یو شمیر نامتو لوبغاړي ورته نوماند وو. له راشد خان سربیره د هندوستان ویرات کولی بیا د 500 ورځو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی او سټیو سمیت بیا د ټیسټ لوبو لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. پخوانی افغان لوبغاړی او د کورونی کرکټ مسول رئیس احمدزی د راشد خان دا لاستراوړنه د افغانستان لپاره ویاړ بولی او دا د راشد خان تاریخي بریا بولی چې تر ډیره به ژوندی پاتې شي.
نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره یو ډېر ښه زیری و او په دغه واخرو کې چې د افغانستان کې دغه حالات و او دغه کرونا چې څومره مشکلات پیدا کړي وو په دغه نړیواله سطحه باندې چې کرکټ نو فکر کوم چې دې سره به د کرکټ مینوال به اوس ورسره ډېر خوشحاله شوي او د زړه مې په خوشحاله دي که تاسې له سیاسونو نه وګورئ تر عام خلکو پورې تر خویندو پورې وګورئ ټول به خوشحاله دي. نو دا د افغانستان لپاره ډېر د فخر او د افتخار ځای ده.
د راشد خان دا بریا په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له لورې وستایل شوه او ډېری مینوالو یې نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د کرکټ ملي لوبډلې مینوال رحیم صدیقي چې پر ټولنیزو رسنیو د لوبغاړو ملاتړ کوي وایي خوښ دی چې راشد خان د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی شو.
افغانستان کې دا مهال ډیر بیخونده وضعیت دی او په داسې وخت کې زمونږ یو اتل راپاسیږي او افغانستان ته ډیر یو غټ ویاړ راوړي. په داسې ویاړ باندې زه ډیر خوشحالیږم چې افغانستان ته راوړي. کوم ویاړ چې راشد خان راوړو په ټی ټوینټي کې تیر لس کالو کې چې کومه لوبډله وه په هغې لوبډله کې د اول مقام وګټلو او دنیا ته یې د افغانانو هغه نوم ډیر زیات نور هم روحانه کړي او موږ افغانان ټول الحمدلله ډیر زیات خوشحاله یو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپور شوي پیغام کې ویلي چې دا د یو افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. ولسمشر غني او ګڼو سیاسي چارواکو هم د راشد خان په وروستۍ لاسته راوړنې خوښي ښودلې ده.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله اوري. له آسیا، شمالي افریقا او منځني ختیځ شاوخوا زر پناه غوښتونکي په بوسنیا کې په ساړه ژمي کې بې سر پناه پاتې دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ په لیپا کې د پناه غوښتونکو کم ته اور ورته سوی و. د رویټرز خبري اژانس راپور په وینا اوس د بوسنیا سیاستوال له یو بل سره په لانجه بوختي چې دا پناه غوښتونکي چیرې ځای پر ځای کې. په دغو پناه غوښتونکو کې ګڼ شمېر افغانان هم شامل دي. له ملالۍ بشیر څخه د راپور جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې یو شمیر پناه غوښتونکي د خوړو اخیستلو لپاره په واوره کې ولاړ دي، نورو ځانونه په کمپلو کې پیچلي او په خیمو کې پراته دي. د دسمبر په درویشتمه نیټه په لیپا کې د پناه غوښتونکو کمپ اور اخیستی وو او له هغه اوره یوازې یو شمیر خیمې پاتې سوې. ساجد علي د بوسنیا په لیپا کمپ کې یو افغان پناه غوښتونکی دی.
تیرې 15 ورځې د ټولو پناه غوښتونکو لپاره ډېرې بدې وې، ځکه دلته په خیمو کې هیڅ بخارۍ نشته او له پرون راهیسې د واورې له کبله دلته ژوند ډېر سخت شوی دی. تاسې وینئ چې د خیمو پر بام واوره لوېدلې او دا ځای هر وخت نړېدلی شي. دلته په یوه خیمه کې 1500 پناه غوښتونکي اوسي. که دوی مړه شي څوک به یې مسؤول وي؟
لیپا کمپ د بوسنیا بیهاک ښار ته په 25 کیلومتره کې پروت دی. دا کمپ تیر پسرلی د موقتی پناه ځای په توګه د پناه غوښتونکو پر مخ پرانستل سوی و. ټاکل سوی و دا کمپ په ژمي کې د دسمبر په 28 نیټه وتړل سي او دا همغه ورځ ده چې په کمپ کې اور ولګید. پولیس او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي شایي پناه غوښتونکو دا اور لګولی وي چې د کمپ له تړل کېدو په غوسه و. اوس دا څرګنده نه ده چې دا پناه غوښتونکي به په بوسنیا کې کوم ځای ته انتقال کړل سي. د بوسنیا چارواکو غوښتل چې د دې ځای پناه غوښتونکي په موقتی توګه په بیهاک ښار کې بیرا کمپ ته انتقال کړي چې له اکتوبر میاشتې راهیسې تړل سوی دی، خو ځایي چارواکي له دې خبرې سره مخالفت کوي او وایي چې د بوسنیا نورې برخې هم باید د پناه غوښتونکو د بحران بار شریک کړي. اروپایي ټولنې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره بوسنیا ته 6 میلیونه یورو ورکړې او د 25 میلیونه نورې مرستې ژمنه یې کړې ده. دې ټولنې د بوسنیا له چارواکو غوښتي چې د لیپا کمپ بدیل ولټوي او په راتلونکي کې یې په دې کمپ کې د بشري ناورین خبرداری ورکړی دی.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومات ازادي رادیو خبرونه را سره واردلې او رستې او درې مجله زما همکار سید سمیا بسړندې کې اوسه فشارغلې.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین، سلام.